द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نوړې په مخړې د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل د امریکا او چین ترمنځ رواني سړی جګړې زور اخیستی او په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې داخته کسانو شمیر نږدې 15.8 میلیون ته رسیدلې دی او اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل. خاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د شرایطو په عملي کولو پورې مشروط دي. خلیلزاد د څرګندونی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې چې آنلاین و وکړي هغه په خپلو خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې هڅې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پایل او د یو جامع اوربند پاړه هوکړه لیک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون مهم عناصر یاد کړل. د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړ چې د دې سره سره چې تر اوسه د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی لا هم د افغان حکومت لخوا د ځینې بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول د سولې د بهیر په لار کې دوستر خندونه دي. د امریکا او چین ترمنځ رواني سړی جګړې زور اخیستې. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو په کالیفورنیا ایالت کې یو غونډې ته ویلي تاسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي خکېدو خواته لاړ شي. پامپیو ویلي دي چې چین هغه نړیوال لاسونه پرې کړی دي کوم چې دوی ته خوراک ورکوي. بلخوا د چین حکومت هم په خبرګون کې د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي امریکا ته یې د چین په غربي خار چنګډو کې د کنسولګری بندولو امر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم درې ورځې وړاندې د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې چین ته د امریکایي رازونو پټولو پر سر په درې ورځو کې د چینایي کنسولګری تړلو امر کړی و. په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې داخته کسانو شمیر نږدې 15.8 میلیون ته رسیدلی او پرې مړ شوي کسان له 6,90,000 څخه زیات شوي دي. هندوستان د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې 9,310 کسان په کورونا اخته او 940 کسان یې مړ شوي دي. امریکا اوس هم په نړۍ کې د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه له نورو مخکې ده. په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 240,000 څخه اوخته یو نږدې 1,040,000 کسان پرې مړ شوي دي. امریکا پسې برازیل د 23,000 کورونا پیښو سره دوهم ځای لري چې تر اوسه یې 43,440 کسان مړ شوي هم دي. هندوستان له 1,50,000 پیښو سره په نړۍ کې دریم ځای لري چې تر اوسه یې څه باندې 1,50,000 کسان له کورونا څخه مړ شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي د په دې باور دی چې کورونا وایرس به پر کډوالۍ یا مهاجرت باندې تر ډیرو کلونو پورې اغیز ولري. د ترکیې په استانبول کې له ډیر وخت وروسته مسلمانانو د جمعې لمونځ په یا سوفیا کې ادا کړ. نږدې 1,000 کسانو ته له سختو امنیتي تدبیرونو وروسته په جماعت کې دننه د لمانځه ادا کولو اجازه ورکړل شوه او پاتې کسانو د جماعت په شاوخوا کې لمونځ وکړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان په یا سوفیا کې له لمانځه وروسته د فاتح سلطان محمد مزار ته هم ورغی. یا سوفیا ته له ورتو وروسته ښاغلی اردوغان وویل اوس دا ځای خپل اصلي حیثیت ته ګرځید. له دې مخکې لسګونه زره کسان د یا سوفیا په شاوخوا کې یو ځای شوي و چې یو شمېر یې له نورو ښارونو دلته ورغلي وه. په استانبول کې کلک امنیت نیول شوی و او یو مهال لسګونه کسان د پولیسو له خنډونو په منډه تیر شول چې ترک بیرغونه یې په لاسونو کې وو او د تکبیر نارې وهلې. او وروسته خبر دا چې د اسرایلو پولیسو د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دوی د نتنیاهو پر ضد 55 هغه لرونکوونکي نیولې دي چې چا عامه نظم خراب کړی و. د پولیسو لخوا یوې نیول شوې ښځې چیغې وهلې او ویلي چې ته د اسټابلیشمنت ګوډاګۍ یې. د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د استوګنځای مخې ته د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په زرګونو کسانو لاریون وکړ خو په ګڼ شمېر پولیسو یې مخه نیولې وه. لرونکوونکو نتنیاهو باندې د فساد تورونه لګول. په دغه هیواد کې د بیکاری کچه له 40% څخه زیاته شوې ده. د خبرنو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د راپورونو پر لور د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل. خلیلزاد څرګندونې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې آنلاین و کړې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نصر لادر کوي.
د افغانستان د بیا پخلاین په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو شرطونه بیا په ډاګه کړل. د وایس اف امریکا پښتو څانګې د رپورټ تر مخه ښاغلي خلیلزاد د جمعې په ورځ د جولای په 23مه وویل له افغانستان څخه د امریکایي قواو وتل د طالبانو له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د شرایطو په عملي کولو پورې مشروط دي. خلیلزاد دا سرګندونې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوې غونډه کې چې آنلاین و وکړې. هغه په خپلو خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې هڅې، د افغانستان څخه د امریکایي قواو وتل، افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل او د یو جامع اوربند په اړه هوکړه لیک، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون مهم عناصر یاد کړل. د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړه چې د دې سره سره چې تر اوسه د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، لا هم د افغان حکومت لخوا د ځینې بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول د سولې د پروسې په لار کې دوه ستر خنډونه دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری په میاشت کې د تړون مهم برخه دا وه چې افغان حکومت به 15,000 طالبان او طالبان به یې په بدل کې 1,000 افغان سرتیری خوشی کوي. افغان حکومت څه باندې 4,000 طالب بندیان خوشی کړي او وایي چې د پاتې شاوخوا 500 نور یې ځکه نه دي خوشی کړي چې قضیه لري. تیر ورځ طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وویل چې که د لوی اختره پورې د دوی پاتې بندیان هم پرېښودل شي، دوی به هم پاتې افغان سرتیری پرېږدي او بین الافغاني خبرو ته تیار دي. له دې هر څه سره سره افغان حکومت، امریکا، ناټو، ملګری ملتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. افغان حکومت ویلي دي چې دا بریدونه بین الافغاني مذاکرات ټکنی کولی شي.
قدر من اردونکو د افغانستان په اړه یو بل راپور هم لرو. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د تړون لاندې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره کمه کړې ده. د امریکا د کانګرس غړو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت مامورینو ترمنځ د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه تاوده بحثونه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکاري نگین شاه یو راپور ته.
د کانګرس د نمائندګانو ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو غړی سټیون لینچ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د میرمنو او امن او امان په اړه د اوریدنې په مهال ویل صدر ټرمپ او د امریکای حکومت افغان میرمنو او انجلیو سره خپل ژمنه د لاسه ورکوي. د میساچوسټس ریاست نه د ډیموکراټک پارټي غړی خاغلی لینچ ویل که څوک دا فکر کوي چې طالبان به میرمنو ته مناسب احترام ورکړي، نو دا به د هغه په وینا د خام خیالي انتهاوي او داسې به وي چې افغان میرمنې قصدن هېرې کړې شي. سټیون چول طالبانو سره د امریکای د سولې په موافقه کې د افغان میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره هیڅ نشته، بلکې د دې لپاره د تیرو شلو کلونو هغه پرمختګ د خطر سره مخامخ شوی دی چې میرمنې د دې جوګه کړې دي چې په سیاسي او شهري هلو ځلو کې په کامیابی برخه واخلي. په نړیواله کچه د میرمنو د مسلو د لپاره امریکایي سفیر کیلی کوري د کانګرس غړو ته وویل د امریکای حکومت دا خبره واضح کړې ده چې په بین الافغاني مذاکراتو کې میرمنو شرکت ډېر اهمیت لري. هغه وویل چې افغان افغان میرمنې د مذاکراتو په میز کې ننی نو ډېر سبا په خطر کې شي. کلی کوری د افغان حکومت ستاینه وکړه چې مجوزه بین الافغاني خبرو کې د کېناستو د پاره سلور میرمنې نامزد کړي دي چې د یویش کسیزي حکومتي پلاوی به شل فیصده برخه وي. کلی کوری ویل د افغانستان دوه مهمې استازي میرمنې دي چې پکې په واشنگټن او ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیرانې شامل دي. کلی کوری زیاته کړه چې افغانستان د پارلیمنت د سلورمې برخې نه زیات غړیتوب میرمنې لري چې تناسب یې د امریکې په کانګرس د میرمنو د ونډې نه زیات دی. کلی کوری وویل یوازې افغان حکومت او طالبان د افغان میرمنو د حقونو د تحفظ ذمہوار نه دي، بلکې افغان میرمنې به هم خپل حقونه د لاسه تلو ته پرېږ نه دي. هغه یې ومنل چې انساني حقونو په اړه د طالبانو ماضي ښه نه دی پاتې شوی، نو ځکه د افغانستان سړي هم د ښځو د حقونو دفاع وکړي. د وی او ای د انګریزي څانګې خبریالي کارلا باب په خپل رپورټ کې لیکلي چې که په تیره لسیزه کې افغان میرمنو د مساوي حقونو په لړ کې پرمختګ کړی دی، خو په افغانستان او په خصوصي توګه د کابل نه لري کلیوالو سیمو کې اوس هم میرمنو د مخکې تګ دپاره حالات سخت دي. طالبانو سره د امن معاهدې په دفاع کې امریکایي استازي کلی کوری ویل هغه به نه دروغ وایي او نه به په خوږه لهجه کې دا خبره وکړي. په افغانستان کې حالات انتهایی خراب دي، خو هدف هلته امن راوستل دي، ځکه چې د جنگ پر ځای امن د افغان میرمنو لپاره زیات ګټور دی. د کانګرس غړو او د امریکې د حکومت چارواکو د افغان میرمنو د آینده په اړه په داسې حال کې خبرې کولې چې تیره هفته د افغانستان په غور ولایت کې 15 کلنی افغان انجلۍ قمر ګل د هغې په کور حمله کوونکو طالب وسلوالو کې دوه وژل. هغې مطبوعاتو ته ویلي چې طالبانو یې د حملې په مهال مور او پلار وژل. افغان مامورینو هغې د تحفظ په خاطر قمر ګل د کلینا د ولایت مرکز ته منتقل کړی ده. په افغانستان کې په سوشل میډیا د قمر ګل په پرخه کچه ستاینه شوې ده، او د غور والی نور محمد کوهنورد د شورو یا چهارشنبه په ورځ قمر ګل سره ملاقات په وخت هغې ته ډاډ ورکړو چې حکومت به یې په مکمله توګه ملاتړ کوي. هغه قمر ګل ته وویل د افغانستان حکومت د هغې ستاینه کوي، افغان میرمنې د هغې په اتلې جرات او زړورتیا فخر کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د میرمنو د حقونو د تحفظ سر د اختلافاتو په لړ کې د نمائنده سټیون لنچ او د واکمن ریپبلیکن پارټي غړي ګلین ګروټمن ترمنځ تود بحث وشو. ګلین ګروټمن وویل چې دا خبره د تضاد نه ډکه ده چې یو خوا خو د افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو د ویستلو غوښتنې کیږي، خو کله هلته د انساني او په خصوصي توګه د میرمنو د حقونو صورتحال خراب شي نو بیا شکایت کیږي. خو سټیون لنچ وویل چې په افغانستان کې میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره هلته د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ضرورت نشته، بلکې دا خبره طالبانو سره په معاهده کې راوچتول پکار وو. د افغانستان په اړه په کانګرس کې دغه اورونه په داسې مهال کې دله چې تیره هفته د امریکې د مرکزي کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو مسولیت هم په غاړه لري، وی او ای ته په یو امریکا کې وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو شمیر د نورو کمیدو نه وړاندې پکار ده چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او طالبان دا اعتماد ورکړي چې وسلوالو ډلو ته به پناه نه ورکوي. لیکن دا وخت دا خبره په اسانه توګه ماته واضح نه ده چې طالبانو په دې علاقو کې په دې اړه څه مثبت کامونه اخیستي دي. جنرال مکنزی دا هم وویل چې طالبان امریکې سره د امن معاهدې ژمنې نه پوره کوي، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین وویل چې طالبان له وزنامې سره په مکمله توګه ژمنه لري.
د امریکا او چین ترمنځ روانې سړې جګړې زور اخیستی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا ایالت کې وی غونډې ته ویلي داسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د خکېدو خواته لاړې شي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شروان قلندر درکوي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د زیارت پنځشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د امریکا د پخوانی صدر ریچارډ نیکسن په نوم جوړې اداره کې یوې دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د امریکا او چین د اړیکو 50 کال وشول، خو دغه اړیکو اوس خوالي اړخ ته تک په نظر ناراضي. هغه زیاته کړه چې د چین سره اوس د اړیکو ساتلو په لړ کې بیل چلن او سخت انداز خپلول پکار دي. خارجه وزیر مایک پمپیو دستوري ته وویل چې په کال 1922 کې پخوانی امریکایي صدر ریچارډ نیکسن د چینایي دارالخلافه بیجینګ تاریخي سفر کړو، او د هغه وخت چینایي وزیر اعظم چو انلای سره لیدلی وو، او د هغه وروسته چې امریکا چین سره څنګه اړیکې وساتلې دغه په چین کې د صدر نیکسن د تمو مطابق سهم بدلون رانوستلو. پامپیو وویل زمونږ د چین سره رابطو په نتیجه کې د امریکا نه زیاته ګټه چین ته وشوه، خو چین هغه نړیوال لاسونه لزانه پرې کړل چې دوی ته خوراک ورکوو. مایک پامپیو په دې موګه په نور هیوادونو غږ وکړلو چین د دوی د ولسونو د خوشحالۍ لپاره خطر دی او باید دوی په چین د بدلون راوستلو لپاره زور راوړي. هغه ویل چین سره د عام قانون د لاندې نور د چین په خوخه چلن نشي کېدلی ځکه چې چین د امریکا نه زیاته خپل غرضونه لټوي. مایک پامپیو په دغه مهال دا وړاندیز هم وکړلو چې دا به ښه وخت وي چې د هم فکر هیوادونو سره د چین په اړه نوې ډله پر جوړ کړی شي. د امریکا خارجه وزیر وویل آزاد نړۍ کمیونیست چین بدل نکړی شو، چین به مونږ بدل کړي. هغه زیاتوي یوازې په هغه صورت کې چین سره پخوانیو اړیکو خواته تللی شي که دوی پکې خپل سوکالی ویني. د امریکا خارجه وزیر لخوا د چین په اړه د دې سختو سرګندونو نه څو ورځې وړاندې وار په وار د امریکا نورو اهمو چارواکو هم د چین په اړه سخت بیانونه ورکړي دي چې پکې د کامی سلامتیا مشیر رابرټ اوبراین، د استخباراتي ادارې ایف بی آی ډایریکټر کریسټوفر رے او اټارنی جنرل ویلیام بر شامل دي. دغه چارواکو ویلي باید د چین نظام معتدل جوړولو هڅې وشي، د امریکا د معاشي او د قانوني ملکیتي رازونو غلاګانو پوښتنه ترې وشي او د چین د معاشي یرغل مخه دې ونیول شي. دغه چارواکو ویلي چین د امریکا نه د سوپر پاور ځای اخستلو هڅې کوي. امریکا او چین د یو بل په ضد د تیرو څو میاشتو راهیسې سخت بیانونه ورکوي او دغه تاوتریخوالی د کرونا وبا په وخت نور هم زیات شوی دی. امریکا وایي چین یې د کرونا مخنیوي لپاره د ویکسینو تیارولو په اړه د کمپیوټرونه اهم معلومات پټ کړي دي او وایي چینایي جاسوسان د امریکا نور رازونه هم پټوي. د داسې قسمه تورونو وروسته د امریکا او چین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي نور هم هغه وخت زیات شو چې د امریکا خارجه وزارت درې ورځې وړاندې په ټیکساس ریاست کې د چین د کونسلګری بندولو امر جاری کړلو. په جواب کې د جمعې په ورځ چین هم په خپل غربي خار چینګډو کې د امریکایي کونسلګری تړلو امر جاری کړی دی. په دغه موقع د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا غبرګون یې د امریکا لخوا د پورته کړی شو ګامونو په ضد کې جایز او ضروري ګڼلو.
هم د پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه لرو. په پاکستان کې وفاقي حکومت ستره محکمه یا سپریم کورټ ته ویلي چې د احتساب د یو سلو شلو نویو عدالتونو د جوړولو لپاره به ورته هر کال 2.5 کروڑ روپۍ پکار وي، خو سپریم کورټ دا خبره نه ده منلې او د قانون سیکرټر ته یې امر کړی چې د عدالتونو د جوړولو لپاره دی له وفاقي کابینې نه منظوري واخلي. په دې اړه نور حال د ټي وی خبريال الیاس خان درکوي.
وفاقی حکومت سپریم کورٹ ته ویلی دی چې د یو سل شل نوی احتساب عدالتونو جوړولو د پاره به ورته هر کال 2.5 کروڑ روپۍ پکار وي. د قانون او انصاف وزارت لخوا وړاندې کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی دی چې د یو نوی احتساب عدالت د پاره هر کال 23.8 میلیون روپۍ پکار دي، خو د مشر قاضی گلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ دا دریض ونه منلو او د قانون وزارت سیکرټری ته امر ورکړو چې د عدالتونو جوړولو د پاره دی د باقی کابینې نه منظوري واخلي او وروسته دی په میاش کې دننه د احتساب ججانو تقرری وکړي. ستره محکمه د جولای په 8 د قانون سیکرټری ته په احتساب عدالتونو کې د ډیری مدیر هسه پرتو قضیو فیصله کولو لپاره د نوي احتساب عدالتونو جوړولو لپاره د حکومت نه احکامات اغستو امر ورکړي وو. اعلی عدالت احتساب عدالتونو کې د کال 2000 راهسه پرتو 915 د بډو رشوتونو قضیو فیصله نه کولو او ورسره 15 عدالتونو کې د قاضیانو چوکۍ خالی ساتلو باندې غوسه سرګند کړی و. سپریم کورټ د نیپ په اړه د یو اسخود نوټس اورونه کوله. وی او ای ډی وچی د یو پخوانی جج شیر محمد خان اډوکیټ نه اپوختل چې د انصاف په چغه باندې جوړ کړی شوی حکومت سره هم د عدالتونو شمیر زیاتولو او خلکو ته آسان انصاف ورکولو د پاره پیسي نشته. نو وی
دا یو ځینې منځ کې د خلکو د انصاف ورکولو لپاره بین الاقوامي ادارو قرض واخلي ځکه ایشین ډیولپمنٹ بینک نامې قرضې واغسته یعنی خلکو ته انصاف نه ورکړي کسان چې تاسو وي دا نه پس جزانه ته موټرې ډېر زیات شوې دا لټونه کې مته چیر کنډیشنرې ولګېږي خو خلکو ته مطلب چې هیڅ قسم آرام او سکون مطلب چې نه شو چې انصاف ورکول چې دا په قرضونو خو نه کېږي دا خو د هر ملک یعنی دا د هغې فرض دی چې هر څومره زر کې دی چې مطلب چې خلکو ته مطلب که چا جرم کړی سزا ورته ملاو شي که چا جرم نه کړی چې مطلب چې بې ضرره چې هغه په جیلونو کې وخت نه تېروي
دې سوال په جواب کې چې د مخالفه سیاسي ګوندونو نه پس اوس د سپریم کورټ لخوا نه په کارکردګۍ سوالونه راپورته شوي نو شیر محمد خان ایډوکیټ وي
سیاسی انتقام باندې جوړ اوس هغه قانون چې دی نو هغه خلک د سیاسي انتقام دپاره استعمالوي کورټ چې کوم دا ضمانت د رفیق وي په کیس کې کوم ضمانت کړی نو هغې د دې نه هغه پوره ویل چې دین هغې ویستي دي چې دې کې هیڅ یو کار داسې نشته چې هغه په ایمانداری سره کېږي دا نه دا کارکردګي نه بلکې دا سیاسي انتقام دی نو دا اداره چې ده د خپل هغه اهمیت او خپل حیثیت چې دی هغه بیره لري
سپریم کورټ وفاقي حکومت ته په یو میاشت کې دننه د احتساب عدالتونو اډانه جوړولو او د نیب په اړه متعلقه قوانین جوړولو امر هم ورکړو یاد دی وی چې د نیب ادارې جوړېدو یو ویش کال تیرېدو وروسته هم په دې اړه قواعد نه دي جوړ کړی شوي د نیب پراسیکیوټر جنرال عدالت ته وایي چې دوی په سختو حالاتو او فشار کې خپلې ذمہواریاں ترسره کوي خو مشر قاضي وایي چې د مقدمو ځنډولو ذمہوار نیب په خپل دی په تفتیشي افسرانو کې نه اهلیت شته او نه دلته د معیار قتلو سره نظام شته وروسته عدالت د دې قضیې او روانه د یوې میاشتې پورې وزنډوله الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د سن ایالت اعلی وزیر مراد علی شاه د لومړي وزیر عمران خان په نوم خط کې د صوبو او مرکز ترمنځ وسیلو ویش لپاره نوی مالیاتي کمیشن زابطو درې شقونه د ملکی دستور یو سل او شپږمې ماده پر ضد ګرځولي او د وزیر اعظم عمران خان څخه یې د دې لری کول غوښتنه کړې ده په دې نور حال د ډیوی خبريال پیرولای چادر کوي
مراد علی شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلی خط کې دا منلې چې مرکزی حکومت د نوې امر یا نوټیفیکیشن د لارې د سند حکومت له خوا د روانو نروچت کړی شوی ځنې اعتراضونه لري کړی دي خود مراد علی شاه په خبرو د مرکزی حکومت له خوا د نوې کمیشن ضابطو کې هم د ملکی دستور یو سل شپېته ماده خلاف ورزي شوې ده د سند اعلی وزیر مالیاتي کمیشن د لارې د مرکز له خوا ملي پرمختیا پروژو بجټ لپاره د صوبو د برخونو رقم خرج کولو باندې اعتراض راپورته کړی دی مراد علی شاه مالیاتی کمیشن ته د صوبایي حکومتونو خرچو په اړه د پریکړو اختیارات ورکول هم غیر دستوري ګرځولې دي او هغه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلي خط کې د ټي او آر یا د ضابطو دویم نقطې درې شکونه او خپل غوښتنه کړې ده دور وزیروان د پاکستان مرکزی حکومت وکیل یا سارنوال لخوا اسلام آباد های کورٹ ته جمع شوی نوی نوٹیفیکیشن کې د وزیر اعظم د خزانه سلاکار حفیظ شیخ د مالیاتی کمیشن نه اوخلو پخلی شوی او بیا اسلام آباد های کورٹ د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون لخوا د کمیشن د جوړخ په ضد دایر کړی شوی خاص غیر موثر ګرځولې دی ریډیو سره خبرو کې د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر قاضی انور ایڈوکیټ نوی مالیاتی کمیشن ضابطو کې د صوبائی حکومتونو د اختیاراتو په سر د سند اعلی وزیر اندیښنې په ځای بلی او وایي
پنجاب کی یو گاڑی
پاکستان کے دا مرکز اور صوبو ترمنز دا وسیلو دا ویش لپارا جوڑ کال 2010 آخری مالیاتی کمیشن پریکلے دا وڑو صوبو پا گٹا گڑ لیشی خو مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن دریز دی دا کمیشن پریکلو ترمخ مرکز ہر زل خپل مالیاتی کال لکرزو سر پیل کوی مرکزی حکومت دا نوی کمیشن دا لارے دا ترکیب بدلولو او دا صوبے برخ کمولو او دا مرکز برخ زیادہ ولو اعلان کرده پختون او بلوچ ملت پال گوندونه او مذهبي سیاسي جماعتونه هم د مرکزی حکومت دغه اعلان ته سخت غبرګون خایي او دا د وړو صوبو د حقونو شکولو حسبلی لسکسی مالیاتی کمیشن د خزانه مرکزی وزیر په مشرۍ کې کینی او د سلور واړو صوبو د خزانه وزیران د دې غړي وی د غسر هر یو صوبه د کمیشن لپاره یو یو غیر سرکاري غړي هم نومول شي. دا وخت مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف نیخ پنیغه او بلوچستان صوبه کې پلوی حکومت ته کوکتل شي. نو تحریک انصاف ګوند اکثریت په بنیاد مالیاتی کمیشن د لارې خپل اعلان عملی کولی شي، خو مخالفه ګوندو او قانون پوهان د رزق پلوی ملکی دستور صوبو ته د دوی برخه نه کمولو ضمانت ورکوي. پروستو کې مخالف ګوندونو د حکومت اتحادی د سینټ غړي بیرستر سیف لخوا مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخو سره تړلې قانوني مسوده وړاندې کولو هڅه ناکامه کړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وروستی راپور دا چې د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو د څنګ مشر ډاکټر عبدالسمد ویلي د کلتوري او لرغونو ځایونو د سالګری چاري بل اختر نو وروسته بیا پیلېږي. لنموړي سره د ډیوی خبريالي صادق قسم شاه یو مرکه کړي چې په ګډه اورو.
The Buddhist heritage zone sites the Padesina to Payol line ke Payol kire ke are mung open to international tourist para the religious tourism the prospect che tourist azi wish da se asar gadimi zin di che aga wo umur jo ke so brazi aga katle shira wo shuru ke gi tax later tax la museum da dar maraji ke world side da bamale side da the julian side da arena pas payori ke sta suraze sawaga ke hand museum da asota me gare side de da nigati side da az de re da arena wa pas ta susi de raze pe hota pe hota duniya ke gat museum da digandar art peshawar museum de na pas khaybar district ke mundra shakul e usko da bilkul pamel road ba le dare side da our next purpose تخبیل ورلڈ ہیریٹیج سائٹ دا بدھ سائٹ دا ایسے کا جمال گڑھ او سائٹ دا مردان کے مردان دا پس کتا زی دا ٹریل ختمی کی پاس سوار پڑے ندا ٹول یو لکیر وقت دا سونا سا ہیریٹیج سائٹس دی دا پینڈیمک سے کمڑا گلے وبا سا پراگلے ہوئے دن دا کرونا سلو شو اوز دوبارہ کرنا شروع شی مجھے اختر نا پس انشاءاللہ چلے اختتاب شی نو دیکھ سکم ڈیر زیادہ فائدہ کی گی پاکستان کا تاثر وقت لے گی نوابا نوال ریلیجس ٹورزم ڈیر خلق راتوں کوریا تھائی لینڈ اور چائنا مختلف ملکوں خلق بدھسٹ راتوں در سائڈ سے قدر وزر سے کرو دا ہوں اختر نفس شکل ٹورزم کو لوشی حکومت اعلانوں کے اگر نفس خدا وزیر اعلیٰ سے محمد خان سے دلی گندارا ٹریل باقاعدہ افتتاح کی اور دا ہوں مجھے لاؤ اسکول لنک کرنا شکل وزر کرو بالکل جی دا کرونا وبا چی شروع شی رہے ناول زمون ڈیر خط لینز مونگ یو شروع کڑی ہوا گندارا ریلیجنس ٹوریزم دے پر آگا سکھانو دے پر آگا بدھسٹ پر تاسو لوگ کلی پر میڈیا پر ڈیر خلق رہا خود کوریا نا تھائی لینڈ نا بدھسٹ ملس پر آتا لی گندارا فیسٹیول مونگ کرو تاس تبا سن گو گو اٹھ نا بارہ اپریل پر یو گندارا گٹ فیسٹیول دا پر فرسٹ ٹائم کی رو گت تکی سلور سولا سے کسان ہو چاہے ہو کنفرم کڑی ہو چاہے مونگ پر آزو دلتا مونگا
کارو یا ڈیولپمنٹ کارو دا پینڈیمک دی وجہ نقصان ہوتا ملاؤ شو شپک میں اشتکار ڈیلے شو اوس دوبارہ مونگ آرام سے کچھ کلا وزیر اعظم صاحب اعلان کو دی کنسٹرکشن اور نو دوبارہ مونگ کار شروع کرے ہو کم خام خواہ نقصان ہوتا ملاو شو دینا گھٹ نقصان پکی ہو وبا نہ مونگ کے دا ملاو شو سون انٹرنیشنل ٹورسٹ یو فلو شروع شی ہوا خلق رات لو اغا ختم شو اور بالکل اوسن تاسو گورے زمونگ میوزیمز اور آرکیولوجیکل سائٹس سونا دی اغا بند دی دا چ حکومت کل اعلان ہو کہ اختر نفس خاص ایس او پیز دے پر اگے نفس کو کلاوی کہ خوبیام انٹرنیشنل تاسو پتہ رچے فلائٹس جہازوں نے شکم دی هغه دونه نارمل طریقے سے کنه دی روان لک ٹائم به پکلیږي شکل دا صحیح کلاو شین مونږ امید لرو چې دا به دوباره شروع شي دنیا کې دی ګندار ډیر زیات اهمیت تا خلکو ته ډیر زیات پته را اویرنس ډیر زیات تا خو زمونږ کم سیمه کې ګندار سیویلایزیشن تیر شوی د لرغونی آثار دی دلته خلکو ته پته نشته اور اویرنس پکې نشته یا پوهه پکې نشته تاسو بل ورځ به کتلې وي او سوشل میډیا باندې یو ویډیو راغلی و چې خلک یو بت واپی نو دا ډیره بدقسمتۍ خبره ده دا ټول ناپوهې دی وجنه کیږي
کو د ډیوی سارانی خبرونه پاتې ځای پای ته رسیدي د ډیوی تر خبرې خبرونه کوم کوربه زمو جهه جواد خو یې لاس پاک تاسو وو